بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم او اوریدونکو د دې خبرونه په پیل کې د جواد پناهی په غږ د بکرې د مبارکې سورې د اوه اتیایم او اته اتیایم آیتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم اوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل آتينا عيسى ابن مريم البينات فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. صدق الله العلي العظيم.
دلوی خدای پنامه چې بخون کې او مهربان دی او په تحقیق سره چې مونږ موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې مو نور پیغمبران پرله پسې راولېږل او د مریم زوی عیسی ته مو ښکارا او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې او په روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوی چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوښ نه وي نو تاسے قبر شروع کوئے، چاہتا با دروغ جن وایاست او چوک با وجنے، او حق بلار ڈلے وویل چی زمونگ زرونا پا غفلت کے نغختی دی، یعنی دا اسلام آواز نور رسے گی، بلکہ دوی دا کفر پا وجہ خدای رٹلی دی، نو ډیر لک کسان پکے ایمان راوڑی.
تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترم او اردوونکو په مزګرانه خبرونه کې د خپل ملګری او کوربا جمیل بنگش لمینا او اخلاص اډه ګډه ګډه سلامونه ومنه. ایزانو نن د خلیا شنبه ورځ د 1400 لومړی هجری لمریز کال کب د میاشتې 14 د هجری قمری کال د شعبان المعظم د میاشتې 11 او د 2023 میلادي کال د مارچ 14 نیټه سره سمون خوري. ازن لکه څنګه چې خبر یاست، نن د سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام د ګران زوی حضرت علی اکبر علیه السلام د زوکړې نیکمرغه اورس د شي. په دې مناسبت رانی درست مسلمانانو په تیر بیا تاسو محترم اوردونکو ته د زړه لکمې مبارکي وړاندې کوو. په نن خبرونه کې لومړی لمون سر سم خبرونه او د لشه بیار د یو سیاسي تبصره وړاندې کیږي چې عنوان یې دی 19 میلیارډ ډالري جرمانه د پاکستان په انتظار. الله دې ورسته هم بیا د تلپاتي وګمې پروګرام او د لشه چې بیا هم درته ورسپانو ته د کتنې پروګرام وړاندې کیږي. او له دې ورسته هم بیا د هیلې رڼا تر نوماندې 19 پروګرام اورېدلی شي چې په همدې سره زموږ د یو ساعته مازدیګرانۍ خپرونه سره ترسي. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. وسم پام وکړئ د مهال خبرونو ته. په سر کې هم د خبرونو لنډیز. ښاغلی سلامی وایي چې ایران ته د ګروسی سفر د تهران او آژانس د حرفه‌ای اړیکو خودنه کوي. ایران دښمنانو ته د خپلو وسونو وړکوټي برخه خودلی ده. په افغانستان کې د ایران ستر تجارتي مرکز پرانستل شو او په هرات کې د داعش ترګرې ډلې شپږ غړي وژل شوي دي. اوسم بشپړ خبرونه. په درس اسلامی ایران کې نن د حضرت علی اکبر علیه السلام د نیکمرغه زوکړې جشنونه لمانځل کیږي. نن د خالی شنبه ورځ د 2023 میلادي کال د مارچ د میاشتې 14 او د 1400 هجری قمری کال د شعبان د میاشتې 11 نیټه ده چې د نړۍ د شیعانو د دریم امام حضرت امام حسین علیه السلام د ګران زوی حضرت علی اکبر علیه السلام د نیکمرغه زوکړې لا کلیزې سره برابر ده. حضرت علی اکبر علیه السلام د درې دیرشم هجری قمری کال د شعبان د میاشتې په 11 نیټه په مدینه منوره کې دنیا ته سترګې رڼې کړې. د شهیدانو سالار حضرت امام حسین علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام په خلقت 50 اخلاق او روحي صفاتونو ویناو او ټولنیزو آدابو کې په خلکو کې رسول الله مبارک ته تر ټولو نږدې کس ور معرفي کوه. حضرت علی اکبر علیه السلام د یوشپی تمجری کمری کال د محرم د میاشتې په 10 نیټه د عاشورا په ورځ ل خپل ګران پلار حضرت امام حسین علیه السلام او داغه حضرت لا وفادارو یارانو سره یوځای شهید کړی شو او په کربلا کې د خپل پلار په څنګ کې خاورو ته وسپارل شو. د ایران د اسلامي جمهوریت په کال هنداره کې د حضرت علی اکبر علیه السلام د زوکړې ورځ د ځوانانو ورځ نومول شوې ده. د ایران د راډیو او ټلویزیون اداره صدا او سیمه یو ځل بیا د حضرت علی اکبر علیه السلام د نیکمرغه زوکړې په مناسبت د نړۍ درستو مسلمانانو په تیر بیا تاسو ګرانو میناوالو او دوستانو ته د زړه له کومې مبارکي وړاندې کوي. د تهران او آژانس د حرفه‌ای اړیکو خودنه کوي. د ایران پریس له راپورت سره سم د ایران د اټومي انرژي سازمان مشر محمد سلامی نن د اټومي انرژي د نړیوال اژانس له مشر گروسی سره په ګډ خبري کانفرنس کې ټینګار وکړ. هغه ټکی چې زموږ لپاره مهم دی دا د شي ارتباطات تګ راتګ او راپوټونه په دې ډول وي چې تل باور جوړونکي وي. دا زیاته کړه چې د اټومي انرژي نړیوال اژانس باید د سیف ګارډ د قوانینو په چوکاټ کې د ایران د اټومي پروګرام سره په ارتباط کې خپلې دندې ډاډ بنې وساتي. گروسی هم ویل چې د ایران سره اټومي ملګرتیاوې دوام لري. گروسی پرون د تهران میرآباد هوایي ډګر ته راغی او د اټومي اژانس سازمان ویندوی ښاغل بهروز کمالوندی رسمي هرکلی وکړ. ایران دښمنانو ته د خپلو وسونو یوه وړکوټي برخه ښودلی ده. د فارس خبري اژانس راپورټ سره سم د ایران اسلامي انقلاب د ساتندوی ځواک د عمومي قمندان زیناستي ښاغلي سردار علي فدوي المیادین خبري چینل سره په مرکه کې ویلي چې په ورستیو مانورو کې مو د خپلو وسونو یوازې یوه وړکوټي برخه نندارې ته وړاندې کړي ده تر څو دښمنان یې وویني او هیر نه کړي. سردار فدوی مخکې هم په ویناو کې د خبرې په کولو سره چې امریکایانو په تیرو څلورو څلوېښتو کلونو کې په هغو ټولو نښتو کې چې له اسلامي ایران سره درلودلې دي ماته خوړلې ده ټینګار وکړ. دښمنانو د ایراني ملت په وړاندې پرله پسې ماتو ته په پام سره اوس په اقتصادي چلولونو سره میدان ته راغلي چې په دغه ډګر کې به هم ماته وخوري. په افغانستان کې د ایران ستر تجارتي مرکز پرانستل شو. زمونږ خبريال راپور راکوي د ایران د هند برازمګي د تجارت د پراختیا سازمان سرپرست ښاغلي محمد صادق قناتزاده د دې خبرې په کولو سره چې افغانستان د ایران ستراتیژیک شریک دی ویل چې نن د ایران د اویا کسیز تجارتي پلاوي په شتون سره په کابل کې د ایران تر ټولو ستر تجارتي مرکز پرانستل شو. د ویل چې د ایران تجارتي مرکز یولس پوړیز تجارتي مرکز دی چې ټولو تجارتي فعالیتونو لپاره ټول ضروري امکانات لري. د همدارا زیاته کړه چې تر اوسه لا دیر شو تر څلوېښتو شرکتونو پورې په دغه مرکز کې د ځای پر ځای کېدا لپاره چمتووالی اعلان کړی دی. ایران او افغانستان ترمنځ په تېر یوه کال کې کابو یو نیم میلیارد ډالره تجارتي مبادلات ترسره شوي دي. د افغانستان په هرات کې د داعش ترهګری ډلې شپږ غړي وژل شول. په هرات ولایت کې سیمیز چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو د داعش ډلې پر یوه پټنځي برید کړی او شپږ مخالفین یې وژلي دي. د هرات د والي ویاندوی مولوي نثار احمد الیاس د خبر تاییدوي او وایي چې امنیتي ځواکونو د داعش ډلې پر یوه پټنځي د هرات ښار په څوارلسمه ناحیه د رباط کابلي ها په سیمه کې د ځانګړو ځواکونو عملیات تر سره کړل. د زیاته کړی دا چې دغه عملیات په بریالیتوب سره پای ته ورسېدل او په نتیجه کې د بخزه په شمول شپږ تنه مخالفین وژل شوی دي. مولوی الیاس دغه راز یادونه وکړه چې له دغه مخالفینو څخه یو اندازه وسلي او مهمات هم ترلاسه شوی دي. د هرات د والی وایند غرض ویل چې په دغه پوځي عملیاتو کې امنیتي ځواکونو ته تاوان نه دی اوښتی او طالبان هڅه کوي چې د ټول افغانستان امنیت تامین کړي. دغه عملیات د هرات ولایت د امنیتي قمندانې لخوا ترسره شول. ویل کېږي چې د دوهم ځل د شي امنیتي ځواکونو په هرات کې د پټنځیونه په نښه کړي او د شپنیو عملیاتو په ترڅ کې لا مینځه وړي دي. د افغانستان په خوست ولایت کې دوه ښوونځي پرانستل شول. په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال په رانګ دې کېدو سره په افغانستان کې د ملګرو ملتو د کډوالو سترې کمشنرې د خوست ولایت په قلموال مینا سیمه کې د هلکانو او امنجونو لپاره د دوه ښوونځیو د پرانستلو خبر ورکړی دی. افغان خبري اژانس وایي چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو سترې کمشنرې نن په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د خوست ولایت په قلموال مینا کې د هلکانو او امنجونو لپاره دوه ښوونځي پرانستې دي. دا کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو سترې کمشنرې د ټولو افغان ماشومان لپاره د باکیفیت زده کړو په اړه ټینګار او ملاتړ کړی دی. د ملګرو ملتو سترې کمشنرې زیاته کړې ده چې دوی په افغانستان کې د پنسټیزو اړخیزو او دوامدار خدمتونو د وړاندې کولو لپاره کار کوي. په دې حال کې په افغانستان کې د نجونو لپاره د ښوونځي او پوهنتونونو دروازې لا هم تر بلې خبرتیا پورې تړلې پاتې دي. د ایتالیا په اوبو کې 22 افغانان ډوب شوی دی. په ایتالیا کې د افغانستان سفارت وایي چې د ایتالیا په جنوب کې د کروتون په خار کې د ډوب شویو کډوالو د هویت تر تایید اورسته تر اوسه د وژل شویو افغانانو لړل څخه 22 یې پیژندلی دي. افغان غږ خبری آژانس وایي چې په ایتالیا کې د افغانستان سفارت په یو ټویټ کې ویلي چې د ایتالیا په سویل کورتون خار کې د ډوب شویو کډوالو د هویت در تایید اورسته د 22 وژل شویو افغان خارج هویت معلوم شوه دی. سفارت زیاته کړی دا چې پر روم کې د افغانستان سفارت مشر د ایتالیا د کورنیو چارو وزارت له استازي سره په کتنه کې افغان کورنیو سره د ملګرتیا په برخه کې د اړتیا او د پوره کولو وختونه وکړه. دغه سفارت د معلوماتو په اساس لا په خبرسته د دغه هواد 15 خاریز د کورتون په یو روختون کې تر درمن لاندې دي. همدې حال کې یو شمیر افغانانو د یونان په بو کې خپل ژوند له لاسه ورخړې دي. د یدول د چې د بیوزلی او بیروزګاری په شان د مشکلاتو لامل ډیر وګړي په غیر قانوني توګه کډوالۍ کوي او لا هم په ملیونو افغانان په دغه هوادونو کې په بیوزلی کې ژوند تیروي. د پاکستان د تحریک انصاف مشر عمران خان لا په سره خبرو ته چمتووالی اعلان کړ. زمون خبريال راپورټ راکړي چې د پاکستان پخوانی لومړي وزیر عمران خان ویل چې د هواد د خیر خګنن لپاره د پوز ل مشر جنرال آسم منیر سره خبرو ته تیار یم او ټینګار یو کړ چې لا استابلیشمنت سره هیڅ جګړه نلرم. دا پاکستان د پخوانی لومړي وزیر عمران خان د خبرې لا دی ورسته شوې چې د پاکستان ولسمشر عارف علوی د اپریل د میاشتې 13 د پنجاب صوبې د پارلماني انتخاباتو د ترسره کېدا نیټه وټاکله. دا سه غوښتنه چې تحریک انصاف ګوند ور باندې ټینګار کبه. عمران خان دغه پوښتنې ته په ځواب کې چې ته ولې لا استابلیشمنت سره خبرې نه کوي ویل چې ما له پو سره هیڅ جګړه نه ده لرلی او دا د پاکستان د پوز پخوانی مشر جنرال قمر جاوید باجوا او چې زی لا شاتخه په خنجر وهلیم. د پاکستان پخوانی لومړي وزیر عمران خان زیاته کړه چې ما د حکومت لا نسکرول ورسته او ما د هیواد د خیر خګن لپاره د پوز له پخوانی مشر قمر جاوید باجوا سره خبرې کولې خو دا جنرال باجوا او چې هغه زما دا منځوړل غوښتل. عمران خان وویل که څوک داسې فکر وکړي چې زب په ګوند شوم نو داسې به هیڅ کله هم ونشي. د پاکستان لومړي وزیر عمران خان وویل چې زه اوس هم د هیواد د خیر خګن لپاره غواړم چې لا استابلیشمنت سره خبرې وکړم خو کله چې څوک خبرې کول نه غواړي نو بیا زه څه کولای شم. او رسته خبر ده چې د افغانستان په شپږو ولایتونو کې زرګونه کورنیو ته مرستې ورکړل شوې دي. د افغانستان په پنجشیر، لوګر، میدان وردګ، لغمان، زابل او هرات ولایتونو کې لا شپږ زره 1500 بېوزله کورنیو سره د خوراکي توکو او نقدي مرسته شوې ده. باید وویل شي چې یونیسف مرستندویه مؤسسه تل په افغانستان کې په مختلفو برخو کې خپلې مرستې جاري ساتلې دي. دا د دې مهال خبرونه.
سیاسی تبصرہ
$43 میلیارډ جرمانه د پاکستان په انتظار. دا زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. د ایران د اسلامي جمهوریت دا ګواښ چې که د پاکستان حکومت د غازو د اخیستلو د تړون موضوع روښانه نه کړي نو اسلام آباد دی د $43 میلیارډ جرمانې په تمه اوسي. دا سخکاری تر یوه حده د پاکستان حکومت لخوا جدي بلل شوی دی. د زیدان تر پولې پاکستان ته د ایران د غازو د انتقال د نلیکې لا جوړېدا کابو یوه لسیزه تیریږي خو د پاکستان حکومت د هغه د بشپړولو او اجرایي کېدا په اړه کوم اقدام نه دی کړی. د دې عمله اسلامي ایران چې تر اوسه د ښه ګاونډیتوب او ګاونډیتوب د مسلحت له مخې په تړون د سترګو پټولو په دلیل شکایت نه دی کړی خو دا سخکاري د دغه بهیر اوږدېدا د تهران د صبر د ختمېدا سبب شوی. هغه ډول چې پاکستانی رسنده ویلي چې دا سخکاري د پاکستان حکومت د ایران خبرداري جدي بللې دي او له اړوند اورګانونو غوښتي چې د مسالې د واري په لړ کې فیصله وکړي. د سیاسي مسلو کارپیجان د سروش اميري په دې باره کې وایي چې اسلام ایران د سولې د نلیکې د سولې د تثبیت د مرستې په چوکاټ کې هند برازمګی ته د غازو د نلیکې د انتقال موضوع مطرح او هغه د پاکستان تر پولې عملیاتي کړه. تهران په هیڅ وجه دا فکر نه کوي چې اسلام آباد د تړون له لاسلیکولو سره سره هغه ته بې پامه شي. په تیر بیا دا چې پاکستان انرژي ته سخته اړتیا هم لري. هغه یو مهم دلیل چې سبب شوی د پاکستان حکومت د ایران د غاز اخیستلو مسلې ته کم پام وکړي د اسلام ایران په وړاندې د امریکا له سیاستونو پیروي ده. په دې ډول چې ځینې راپورټونه د دې خودنه کوي چې د پاکستان حکومت نیت لري د 3 میلیارد ډالر جرمانې موضوع په اړه د ایران خبرداري په اسلام آباد کې د امریکا له سفارت سره مطرح او د هغې د حل لارې لپاره چاره وکړي. دا په داسې حال کې دا چې د یو خپلواک هیواد په توګه دا پاکستان لپاره خانه ده چې په خپلو حکومتي چارو کې له امریکا سره سلا او مشورې وکړي، ځکه چې دا پاکستان دی چې انرژي ته اړتیا لري. امریکا په سیمه کې د خپلو ناروا ګټو په چوکاټ کې له اسلامي ایران سره د انرژي په برخه کې د دغه هیواد د ملګرتیا خنډ ګرځي. لدی عمله په پا پاکستان کې سیاسي او اقتصادي ټولنې وای دغه بهیر دوام نه وازی دغه هیواد په ګټه نه دی، بلکې د اسلام آباد حکومت دغه هیواد مومي افکارو کې د تابعدار او بے اراده هیواد په توګه مطرحی. د سیاسي مسلو کارپیژان دی بهرام زاهدی په دې اړه وای پاکستانی چارواکو په ځلونو ویلي چې له ایران سره د غازو په برخه کې د اړخیزه ملګرتیا وختون کې دی، خو په عمل کې هیڅ ګام نه دی پورته کړی. د دې عمله دا د اسلامي ایران حق دی چې د غازو د اخیستو او نلیکې په بشپړولو کې د پاکستان د څو کلن ځنډ په دلیل دغه هیواد جرمانه کړي تر څو د اسلام آباد حکومت پوه شي تر اوسه پورې مودې پورې په ځلونو په خپلو ژمنو ایران نشي ایسارولی او دغه هیواد عظیمه پانګه نشي تابه کولی. په هر حال د ایران اسلامي جمهوریت د غونډیتو په اساس تل د پاکستان د خلکو او حکومت ملاتړ پاتې شوه، خو په عمل کې دغه هیوا د امریکا په مزکه کې په لوبه سره خودلی ده چې خپل تړونو ته بے پام دي. دا په داسې حال کې دي چې هر نړیوال تړون اجرایی ضمانتونه لري او دا په دې معنی ده چې د اسلام آباد حکومت د تل لپاره له ایران سره د غازو په موافقه سترګې نشي پټولې. دا د عمل تهران ته پورستی خبرداری سره خود لشي د موضوع په تعقیبولو کې جدي دي. دا تهران دی، ایران د اسلامي جمهوریت غک.
تلپات خوشبویی. ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه ومنئ عزیزانو. د خبرونې په دې شیبه کې زه فاطمه ستاسو حضور ته حاضر شوم چې د تلپات خوشبویی ترنوان لاندې یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ. د تلپات خوشبوئی په یو لسم پروګرام کې د رهبری ستر مقام حضرت آیت الله عظما سید علی خامنئی د بیلابیلو موضوعګانو په اړه د معرفې او تفسیر اړخ ته پام کوو. په یو لسم پروګرام کې هغوی د هغو کسانو د بریالیتوب لپاره چې د خدای په لاره کې هڅه او کوشش کوي الهي ژمنې زیرې ته اشاره کوي. په یو لسم پروګرام کې هغوی د هغو کسانو د بریالیتوب لپاره چې د خدای تعالی په لار کې هڅه او کوشش کوي الهي ژمنې زیرې ته اشاره کړې ده او جوتوي چې متعال خدای هیڅکله د خپلې ژمنې خلاف ورزی نه کوي. خدای تعالی په قرآن کریم کې په څو ځایونو کې پخکاره او ډاګه ژمنه کړې ده که څوک د خدای په لاره او د دین په لاره کې هڅه وکړي نو هغه ته فتح ورکوو. دا د خدای وعده ده. په یو ځای کې فرمایي ولینصرن الله من ینصره. په دغه تعبیر کې لینصرن الله څو د تأکید نښې لري چې یعنی مؤکدن او مؤکدن خدای تعالی نصرت کوي د هغو کسانو چې د خدای دین او د هغه نصرت وکړي. دا یوه ژمنه ده، الهي ژمنه ده. په دغې وعدې باید اعتماد وکړو. د سلواغې په هغه نولسمه ورځ له دې سره سره چې دا پیښه وشوه او ویلیدل چې د پوز یو شمیر کسان راغلل له انقلاب سره یې بیعت وکړ، تر اوسه داسې کسان و چې ډاډمن نه و، خیال یې اسوده نه و، هیلمن نه و چې دا کار به نتیجه ورکړي، خو امام راحل په الهي ژمنې ډاډمن و. امام راحل او هغه کسان چې د امام د لارې پیروان و پوهیدل چې دا ژمنه به پرې کنده تحقق ومومي، پرې نه ښودل چې حرکت سست شي. کله چې ډاډ و راتلونکي ته هیله من و، نو نه پرېږدي چې حرکت سست شي. دا مهم محاسبات دی چې انسان پوه شي خدای تعالی په خپلې ژمنې وفا کوي. دا هم د قرآن کریم آیت دی، ومن اوفا بعهده من الله، هیڅوک له خدای تعالی زیات وفادار نشته. خدای تعالی وعده ورکړی ده او په دغه ژمنې به عمل وکړي.
روت سپانو تا کتنه
د تهران رادیو د پښتو خبرونه ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیک پیرزوینې ومنئ. عزیزانو د خبرونه په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
علی اصغر عابدی
ستاسو درانه حضور ته حاضر شیو چې ورسپانو ته د کتنې د پروګرام څخه یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. لا معمول سره سم اول به د تهران او کوخونو د کابل او ځینو نورو بهرني ورسپانو ځینې مطالب له تاسو سره شریک کړو. هیله ده چې د اورېدو فرصت ولرئ.
قدر من اوریدون کون نند تهران چاپ اطلاعات رسپانی دو موضوعاتو تای نکاس ور کرده. لیران سره د خبراتو رو دا دوام لپاره د اروپایی تهدیه اجماع د اروپایی تهدیه ویاندوی پیتر ستانو دا قطر دل جزیره لچنل سره پا مرکی که ویلی دی چه پا اروپایی تهدیه که لیران سره د خبراتو رو پر زرد بنده دا طول و غریو موافقت سه. د جماران لراپور سره سم الجزیره چینل لیکلی سم د وړاندې د اروپایي اتحادیه د بهرنیو چارو د اقداماتو د عمومي منشي مرستیال انریکا مورا د جرمني د نړیوال سیاست له مجلې سره په مرکه سره اعلان کړی و چې موږ غواړو د اټومي انرژۍ دوسیه هم هغه راز د میز په سر کې اخلاص وساتو. که څه هم ګران کار دی خو ټول چینلونه مو اخلاص پرېښودلي. د دې لپاره چې موږ فکر کوو اټومي موافقه د ایران د اټومي ستونزو د حلولو لپاره یوازنۍ موجوده لاره ده چې لرو. د اروپایي اتحادیه ویاند همداراز له ایران څخه وغوښتل چې د انرژۍ اټومي د نړیوال اجانس سره خپل بشپړ ملګرتیا جاري وساتي. په همدې لړ کې د اټومي انرژۍ د نړیوال اجانس مشر رافایل ګروسی تهران ته راغلی او د ایران د اټومي انرژۍ ادارې له مشر او د ولسمشر له مرستیال محمد اسلامي سره کتنه او خبرې کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان هم څه موده مخکې د امریکا له سی این این تلویزیون سره په مرکه کې ویلي وه چې له اټومي انرژۍ نړیوال اجانس سره د ایران اړیکې په سمې او طبیعي لارې کې روانه ده. همدارنګه دغه ورځپاڼه یو بل خبر کې بیا لیکي چې په ماسکو کې زوروره چاودنه سوې ده. د ورځپاڼې له راپور سره سم ځینو خبري سرچینو د روسیې د پلازمینې ماسکو په کولومنا سیمه کې د یوې بوژنوونکې چاودنې خبر ورکړی دی. په ماسکو کې شوې چاودنه دومره زوراور وه چې غږ یې د ښار په ټولو سیمو کې اورېدل سوی دی. د چاودنې لامل د علت او له امله یې د اوښتې احتمالي زیان په هکله کوم معلومات او راپور نه دی خپاره سوی، خو د روسیې تاس خبري آژانس د همدغې پیښې په اړه د یو حکومتي چارواکي یعنې پولیسو په لقوله یو راپور خپاره کړی چې ویلي پا کلومنا سیمه که چاودنه شایی ده وی بی پیلوتا الوته که حمله بوی خود ده غی درون پرزه تروس ندی ترلاسه سیوی.
عزیزانو ده هم ده تهران چاپ که هن ورسپانه ده چی ده بیلا بیلو مطلبونو پا خپراولو سره پا خپل لمره مخی ده دی رو شایسته گلونو پا چاپاولو سره لیکی چی نن د دریم امام حضرت امام حسین علیه السلام د ګران زوی حضرت علی اکبر علیه السلام د نیکمرغه زکر له کلیزه سره برابر ده. نو په همدې اړه ټولو مسلمانانو ته مبارکي وایو. حضرت علی اکبر علیه السلام د درې دېرشم هجری قمری کال د شعبان د میاشتې په 11مه نیټه په مدینه منوره کې زیږیدلی دی. حضرت امام حسین علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام په خلقت پنځون اخلاق او روحي صفاتونو ویناو او ټولنیزو آدابو کې په خلکو کې د رسول الله مبارک ته یو ورته معرفي کاوه. حضرت علی اکبر علیه السلام د یو شپیتم هجری قمری کال د محرم د میاشتې په 11مه نیټه د عاشورا په ورځ له خپل ګران پلار حضرت امام حسین علیه السلام او د هغه حضرت له وفادار یارانو سره یو ځای شهید کړی شو او په کربلا کې د خپل پلار په څنګ کې خاورو ته وسپارل شو. یو بل خبر چې کیهان ورسپانه په خپل لومړي مخ کې لیکي د اسلام ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د ایران د جنوب بوشهر ولایت د خلکو په ټول کې د هغوی خبرې دي چې لیکي ولسمشر د خلکو سره په خبرو کولو سره ویل چې اوس هغه څه چې د ایران ملت ورڅخه برخمن دی خپلواکۍ، آزادۍ او هغه نظام دی چې ولس پر رایو او دینی ولسواکۍ مشتمل دی. د ایران ولس په مختلفو ډګرونو کې د مش کولی شوشوار په اجرا کولو سره په کلکه هوډ او ارادې سره په عزت او خپلواکۍ پسې دی. ابراهیم رئیسی د دې خبرې په کولو سره چې د ملت قدرت اته کلن جنګ او بندیزونه او ګواښونه ناکام کړي دي او نړیوال استکبار یې حک پک پاته کړي، روښانه کړه په اقتصادي او پوځي حوزو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د پرمختګ ګاډي د درولو په موخې سره د دښمن ترکیبي جنګ ماته خوړلی ده.
ایزانو وس به هم د کابل ورځپاڼه ته کتنه وکړو. البته یادونه کوم چې نن سبا د کابل ورځپاڼه خپل مطالب یوازې په آنلاین ډول خپروي. د کابل د ورځپاڼه په سر کې لومړی رازو مسیر ورځپاڼه ته دغې ورځپاڼې لیکلي چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ وایي کابل تر اوسه له دې هیواد سره د اړیکو د عادي کولو لپاره ګامونه نه دي پورته کړي. نوموړی له تلونیو سره په مرکه کې ویلي تر هغې چې کابل د ځینو مسایلو په اړه جدي پرېکړې ونه کړي نسي کېدای چې په ملګرو ملتونو کې د دایمي استازولۍ او د کنګل شویو شتمنیو د ورسپارلو په تړاو خبرې وسي. د ورځپاڼې له راپور سره سم ویسټ ویلي چې له دې اندېښنو سره سره بیا هم واشنګټن د افغانستان له سرپرست حکومت سره د تعامل غوښتونکی دی. نوموړی همداراز ادعا کړې چې واشنګټن د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو د پیلېدو غوښتنه هم لري. د سرپرست حکومت ویاند بیا وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ساتنې لپاره اغېزناک کارونه سوي دي او زیاتوي چې امریکا د افغانستان د کورنیو چارو په برخه کې پلمې لټوي او نه پرېږدي چې اړیکې عادي سي. همداراز ورسپانه په بل خبر کې بیا لیکي چې د قطر د بهرنیو چارو وزیر مرستیاله لوهلو الخاطر وایي دغه هیواد د هغو هیوادونو په لیکه کې دی چې د افغانستان په ګډون په نورو هیوادونو کې د زده کړو برابرولو په برخه کې نړیوالې پراختیایي مرستې برابروي. د ورسپانې له راپور سره سم د لولو الخاطر په وینا په اندونیزیا کې د تیر کال په غونډه کې چې د 40 هیوادونو استازو هم حضور درلودل پکښې ټولو ګډونوالو توافق وکړ چې زده کړه یو انساني حق او آن یوه دیني وجبه هم ده او نه ښایي چې په هیڅ پلمې سره وځنډول سي. خو د افغانستان د سرپرست حکومت ویاند وایي دغه مسایل تلپاتې نه دي او سږ کال به په افغانستان کې د نجونو د زده کړو مسله هواره سي. د ورځپاڼې له راپور سره سم له څه باندې یو نیم کال راهیسې له شپږم ټولګۍ پورته نجونې زده کوونکې د زده کړو له دوامه بې برخې دي او همداراز شاوخوا دوه میاشتې کېږي چې د نجونو زده کړیالانو پر مخ پوهنتونونه هم بند سوي دي چې دغو مسایلو ګڼ کورني او بهرني غبرګونونه راپارولي دي.
عزیزانو دا هم د کابل چاپ اطلاعات روز پر اسمانه ده چې په خپل انټرنیټي سایت کې بیلا بیل مطلبونه لیکلي چې موږ د هغوی څخه تاسو ته یوه تاسو ته بیله کړې چې عنوان یې دی له افغانستانه بې نظمه وتل. دغه ورځپاڼه په دغه مطلب کې لیکي چې د امریکا د استازو مجلس استماعیه غونډه به ژر تر ژره ترسره شي. ټاکل شوې ده چې د امریکا متحده ایالاتو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه به تر راتلونکې اونۍ له افغانستانه د متحده ایالاتو د وتلو پر تړاو لومړنۍ استماعیه غونډه وکړي. د هیل له راپور سره سم دا غونډه د روانې کب میاشتې پر 18 نیټه ترسره کیږي او په دې غونډه کې به د هغو دوو ډلو مشران رابلل کیږي له افغانستانه وتونکو ته یې چارټر الوتنی برابر کړي او شاهدی به ورکوي. لکه وخت چې جمهوریت غوښتونکو د امریکا د کانګرس واک اخیستی، له هغه مهاله د افغانستان په اړه د امریکا د استازو مجلس د بهرنی اړیکو د کمیټې لومړنی استماعي غونډه ده. په دې اړه څېړنې د کانګرس د نیب رئیس مایکل مکال په مشرۍ کېږي. نوموړی له افغانستانه د ولسمشر بایډن د بې نظمې وطني په تړاو په انتقادي راپور کې هم شامل دی. له افغانستانه د وتلو لپاره لومړنی توافق د ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ پر مهال وشو. وروسته چې کله جو بایډن واک ته ورسېد، دا توافق عملي کړ. دا په داسې حال کې ده چې ټولو بنسټونو د نظارتي اقداماتو د کولو په اړه د بایډن د حکومت پر اقداماتو د ته ورته نیوکې کړي دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا په لټون کې سیګار دوه ځله د امریکا کانګرس ته خبر ورکړی چې د بهرنی چارو وزارت او د امریکا د متحده ایالاتو د پرمختیایي ادارې له لورې د معلوماتو په ترلاسه کولو کې له ستونزو سره مخامخ.
قدر من اوریدونکو وس هم رازو بهرنی ورسپان ته او د بهرنی ورسپان په سر کې د فرانت لاین پرسپیکټیف په نامه باندې یو ورسپان راخلو. د فرانت لاین پرسپیکټیف په نوم د برتانیې یو تحقیقاتي مؤسسې په خپل خبرونه کې په مطلب کې د طالبان له واکمنېدو مخکې وختونو ته کتنه کړې او لیکي چې د طالبانو ډلې حتی له 2018 میلادي کال راهیسې پر مختللي وسلې او له هغه ډلې په شپه کې د لیدو وسایل او داسې دوربینونه درلودل چې د حرارت په وسیله شیان موندلی سي. خبرونه د ملګرو ملتونو د 2019 میلادي کال یو راپور ته اشاره کوي چې پکښې ویل سوي د طالبانو په هر لسو یا 15 جنګیالیو کې یوه د پرمختللي وسله درلودلې ده. خبرونه وړاندې لیکي چې د پخواني حکومت د امنیتي ځواکونو پر پوستو او د ښارونو پر دفاعي کرښو شپنۍ حملې د طالبانو په لاس د ځینو سیمو د سقوط اصلي عامل و او حتی د ټول افغانستان د نیولو پر مهال هم طالبانو اکثره د شپې عملیات کول او سیمې نیولې. د فرانت لاین پرسپیکټیو خبرونه پوښتنه کوي چې طالبانو دا ډول پرمختللې وسلې له کومو لارو ترلاسه کړي وي.
ډیر ستمن اوریدونکو ورځپانو ته د کتنې د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر دم ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری سه.
د هلی رانا کرام اوریدونکو د سلامونو په وړاندې کولو سره ز امان الله زمانی د خپل ګران همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې د هلی رانا د خپرونې دویمه برخه تاسو ته وړاندې کړم. عزیزانو، یادونه کوو چې د حضرت مهدی صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف د ظهور پورې اړوند د خپرونې په دغه برخه کې تاسو ته د عدالت په حق له بحث کوو.
تهران رادیو مینوالو په تیر خبرونه کې مو وویل چې د یو داسې ځواکمن او صالح نجات ورکوونکي لپاره انتظار چې نړۍ له کړاوونو وژغوري د انسان په فطرت کې نغښته ده. د بشریت یو ډیره مهمه فطري ګروهنه عدالت غوښتنه او له ظلم او تبعیض څخه لریواله ده. په ټولنه کې عدالت ته د رسیدو لپاره مبارزه د انسان د پیدایښت سره برابره مخینه لري. انسان د هم نوعانو تر منځ توپیر او تبعیض نه مني او د دې غوښتونکی دی چې له ټولو سره هغه شان چلند وشي چې هغوی یې لیاقت او وړتیا لري. له بده مرغه د تاریخ په اوږدو کې د انسان د عدالت غواړي فطرت پر ضد عمل شوی او داسې کسان واکمن شوي چې ځان او خپل چاپیر خلک د کې د قومیت توکم د پوستکي رنگ او ورته نورو مسایلو په بنیاد توپیر کوي او یوه پرګنه په بلې باندې برګنی او ورته ځانګړي امتیازات په نظر کې نیولې دي. په دې توګه زیات حقونه تر پښو لاندې شوي او ګڼ شمېر انسانان مریان شوي او یا هم وژل شوي دي. په مقابل کې د ټولنې یوه وړه پرګنه له زیاتې شتمنۍ، هوساینې او امکاناتو څخه برخمنه شوې ده. دغه ډول خواشینوونکې توپیر او تبعیض د نړۍ د هیوادونو تر منځ هم لیدل کیږي. یو شمېر هیوادونه د خپل نفوذ او قدرت په کارولو سره په ښکاره او په پټه د نورو هیوادونو زیرمې او شتمنۍ لوټي او په ولسونو کې د جنگ او کرکې تخمونه شیندي. دغه هیوادونه ورځ تر بلې بې وزله او ناامنه کیږي.
قدرمن اوریدونکو، په داشان خواشینوونکي حالاتو کې د انسان عدالت غواړي فطرت د داسې یو کس په لټه کې دی چې وکولی شي بشري ټولنه د بې وزلۍ او شتمن تر منځ له توپیر او تبعیض او د توکم، قومیت او ملیت پر بنیاد نابرابري او ناعدالتي له منځه یوسي. ځکه چې یوازې په دې کار سره د ظلم، زیاتی او دښمنۍ جرړې له منځه ځي. دغه عدالت غواړي شخصیت چې بشري ټولنه یې په لټه کې ده، هماغه معود نجات ورکوونکی یعنی مهدي صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف دی چې د هغه د قیام او د حکومت یو تر ټولو مهم هدف یې د عدالت قائمېدل او د توپیرونو او تبعیضونو له منځه وړل دي. یو بل مهم ټکی دا دی چې د عدالت په رڼا کې د بشري نوري فطري هیلې لکه ازادۍ، سوله او آرامښت هم تامینېدلی شي. انسان د خپل ذات له مخې د نورو له محدودیتونو او پړو څخه د خلاصون ګروهنه لري او په ازاده توګه په یوه منطقي او معقول چوکاټ کې د نظر د وړاندې کولو لیوالتیا لري څو د خپل ځان او د خپل هیواد د برخلیک په ټاکلو کې شریک وي. دا هدف نشي ترلاسه کېدی مګر دا چې په ټولنه کې عدالت واکمن شي او یو کس په نورو د زور ویلو او د نورو په ازادیو د معنوي حقونو د سترګو د پټولو توان د لاسه ورکړي. یو بل ورکه چې بشریت له جنګونو په ډک تاریخ کې لټولی دی آرامښت او سوله ده. متعال خدای انسان په داسې ډول پیدا کړی چې د خپل ذات له مخې د سولې او د عدالت غوښتونکی وي. په ټولنه او په نړۍ کې په کچه د عدالت شتون د دې معنا ورکوي چې هر یو کس او هر ټولنه او هر یو ولس خپل حق ته ورسیږي او په هغه قناعت وکړي او د جنگ، جګړې او زیاتې غواړې په لټه کې نه وي. ځکه که زیات غواړې ووسی نور ورسره به د سخت چلند وشي.
ګرانو دوستانو، لکه څنګه چې موږ وویل، انسانان له خپلو ناسمو حالاتو څخه ناراضي دي او دغه نارضایتي یوازې په اوسنی پړاو پورې تړاو نه لري. ظلم او تیری تل د بشریت په تاریخ کې شتون لرلی دی. انسان تل له داسې غمناکو حالاتو څخه د نجات په لټه کې دی چې د تاریخ په اوږدو کې د ظلم او بې عدالتۍ پر ضد زیات پاڅونونه شوي دي چې کابو ټول یې بې نتیجې پاتې شوي او یا هم انحراف ته کشل شوي دي. اصلاح غواړي حرکتونو هم نتیجه ورنه کړه. اندیالانو او د نظر خاوندانو په مختلفو پړاوونو کې د بې وزلۍ او بې عدالتۍ له بحران څخه د وتلو لپاره ډول ډول نظریې وړاندې کړې او حتی ځینو هم د آیډیال یا له عیب او نقصه پاکې ټولنې ځانګړنې هم د بشریت د نیکمرغۍ په لړ کې بیان کړي دي. من جمله د یونان وتلي فیلسوف افلاطون، ایرانی فیلسوف ابو نصر فارابی، ایټالیایی فیلسوف ټامس کامپانیلا، جرمن فیلسوف کارل مارکس او فرانسوی لیکوال او شاعر ویکتر هوگو. خو د هغوی له نظریو څخه یوه هم عملی نشوه، ځکه چې د زر او زور خاوندانو په مختلفو اوزارونو سره په ټولنه کې د هر ډول بنسټیز بدلون مخنیوی کړی دی.
قدر منوریدونکو، په اوسنی پړاو کې چې بشر پراخ علمی پرمختګونو ته لاسرسی موندلی، تمه کېده چې په عقلانیت او تجربې باندې په تکیې سره د سولې، عدالت او نیکمرغۍ په لور ګامونه اوچت کړي. خو نه یوازې دا کار ونه شو، بلکې اوس تر پخوا هم بشریت له لویو ستونزو سره لاس او ګریوان دی، لکه د ټولنې د پرګنیو ترمنځ د واټن زیاتېدا، بېوزلي، تبعیض، ناامني، تشدد، اخلاقي فساد، د ژواک او چاپېریال ککړتیا او د زبرځواکونو سلطه غواړي اقدامات. یوازې په دوو نړیوالو جګړو کې له 80 میلیونه زیات انسانان ووژل شول، او له هغه وروسته نورې داسې زیاتې جګړې وشوې چې یو نیم یې لا هم دوام موندلی دی. په دنیا کې جوړې شوې اټومي وسلې د ځمکې د بشپړ نابودۍ وړتیا لري. د نړۍ له 100 سلنه زیات وګړي د بشپړه بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي، او نیمایي هم له بېوزلۍ سره لاس او ګریوان دي. دلته په همدې بسایینه کوو چې یوازې 26 سرمایداران د نړۍ نیمایي شتمني په واک کې لري. د نړۍ 90 سلنه وګړي یوازې د نړۍ 15 سلنه شتمني په واک کې لري، او نور د زر او زور د خاوندانو په واک کې دي. په دغه موده کې مطرح شوې فلسفي نظریې هم د بشر له لالهاندۍ سره مرسته نه ده کړې. کمونیزم ډېر ژر خپله ناکارندوالی وښوده، او کلونه کېږي چې د نړۍ د ګډوډو حالاتو د سمون په موخه هیڅ یوه ادعا مطرح شوې نه ده. لیبرالیزم خپله د روانو خواشینونکو حالاتو لامل شوی دی. اوس مشخص شوی چې د ټکنالوژۍ پرمختګ که څه هم د ستاینې وړ دی، لیکن د بېوزلۍ او د بېعدالتۍ په له منځه وړلو کې ناتوانه ده، بلکې د زر او زور خاوندان له همدغه ټکنالوژۍ څخه هم د خپلو شوم موخو په لړ کې ناوړه ګټه اخلي. په داسې حالاتو کې دا طبیعي خبره ده چې د خلکو مختلفې پرګنې د دغه نه منونکي حالاتو څخه د خلاصون په لټه کې دي، او یوازې هیلې د یو لوی عدالت غواړي او ظلم سره مقابله کوونکي ژغورونکي شخصیت ظهور دی چې هدف یې د انسان کمال، د خلکو هوساینه او برابري او د ځمکې آبادي وي. د دغه لوی نجات ورکوونکي په ظهور باندې باور د بشریت په ستړي ستومانه جسم کې هیله پوکي، او هغه باندې زیری کوي چې د زور زیاتی د تورتم شپه ختمیدونکې ده، او د عدالت رڼا به ټوله نړۍ واخلي. په حقیقت کې د انسان همدغه لالهاندی او بیچارګۍ د آخر زمان د منجی د ظهور او قیام لپاره یو بل دلیل کیدای شي.
بشکا د آخر الزمان نجات ورکون کې د ورور ولې هوساینې صلح او عدالت د قائمولو لپاره لزنو خندونو سره مخامخ کیږي چې تر ټولو مهم یې هغه کسان دي چې د موجوده بحرانونو فساد او زور زیاتی پلویتوب کوي. هغه په لومړي قدم کې باید دغه خندونه لری کړي. په همدې وجه د ندبې په دعا کې لولو: چرته دی د زور ویونکو د شان او شوکت ماتونکې، چرته دی د شرک او دوه مخیتوب د بنیادونو ماتونکې، چرته دی د فسق سرغړونو طغیان او د ګناه له منځه وړونکې، چرته دی هغه چې د ګمراهۍ او اختلاف شاخونه غوڅوي، چرته دی د انحراف او د هوا و هوس د آثارو ورکوونکې، چرته دی هغه چې د دروغو او د تورونو دامونه له منځه وړي، چرته دی د سرکشانو او یاغیانو ورانوونکې.
قدر منوریدونکو د حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف د برنامه وخت په همدې ځای پای ته رسیږي. نو له تاسو اجازه غواړو
روغ رمټ او خوشاله اوسئ.